السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته تاسو ته خره خلاص وایم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په کندهار کې پر قلی اردو د پاکستان د هوایی بریدونو په اړه د خبرونو خپرېدو وروسته طالب چارواکي وایي چې ځواکونه د بلوچستان ایالت کې د پاکستان پر سرحدي پوسټو بریدونه کړی دي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو تر واک لاندې دی نن سهار ویل چې د پاکستان جنگي الوتکو تیر شپه هڅه وکړه چې په کندهار کې پر قلی اردو بمباري وکړي، خو لغبرګون سره مخامخ شوي او په خپل هڅه کې ناکامه شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو نن اتمه ده. تر دې مخکې د دواړو خواوو د نښتو او بمباریو ډیر تمرکز د افغانستان په ختیځ او کابل کې وو، خو له پرون راهیسې د کندهار او بلوچستان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې جګړه کې په تیر بیا په افغانستان کې لسګونه ملکیان هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې راپورونه ښیي چې د سرحدي سیمو د توپچی بریدونو او هوایی حملو له امله عام ولسته مرګ ژوبله وخته. دوجارک زیاته کړې چې باید د ملکی وګړو او ملکی زیربناو ساتنه وشي او جګړه باید د بیګنا خلکو ژوند خطر سره مخامخ نه کړي. د ایران د پلازمینې تهران او همدار از البرز په شمول په ځینو سیمو کې نن سهار هم بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چهارشنبه په ماښام اعلان وکړ چې د ایران د حکومت پر بنیادی تاسیساتو یې په ټول تهران کې هوایی بریدونه کړي دي. د ایران کورنیو خبری اجانسونو تایید کړي چې په تهران کې په څو ځایونو بریدونه شوي. له هغې ډلې د مهرآباد هوایی ډګر پر شاوخوا سیمه، د آزادۍ میدان لویدیځ څو سیمو باندې، تهران سر او چټګر، همداراز قم ښار ته نږدې پر یوه پوځي اډه هم برید شوی دی. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د چهارشنبې په ماښام په مریوان او سقز ښارونو کې هم ځینې هدفونه ویشتل شوي. په غبرګون کې ایران نن پنجشنبه په لومړیو ساعتونو کې څو توغندي د اسرائیل پر بیلابیلو سیمو وتوغول. تر اوسه د دغو توغندیو د احتمالي زیانونو جزئیات نشته. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هر هغه څوک چې د ایران د مشري لپاره راشي و به وژل شي. په داسې حال کې چې د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د بریدونو شپږمه ورځ پوره کیږي او د دې احتمال په اړه خبرې کیږي چې خایي مشتبه خامنه ای د خپل پلار ځایناستی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې امریکا او اسرائیل به په دې جګړې کې ایران ته جواب ورکړي، قوي گزار ورکړي او په وینا یې هر هغه څوک چې د خامنه ای ځایناستی شي لمنځه به یوړل شي. ایتالیا بیا د خلیج هیوادونو ته د هوایی دفاع مرستې لیږي. د ایتالیا صدر اعظم اعلان کړی چې هیواد غواړي د ایران د احتمالي هوایی بریدونو د مقابله لپاره د فارش خلیج سیمې هیوادونو ته د هوایی دفاع په برخه کې مرستې ولیږي. جورجیا میلونی دا موضوع د پنجشنبه په ورځ له آر ټي ایل راډیو سره مرکه کې مطرح کړه. او د افغانستان کرکټ بورډ د نامتو لوبغاړي راشد خان پر ځای ابراهیم ځدران د ملي لوبډلې د شل اورا سیالیو کپتان وټاکه. کرکټ بورډ دا پریکړه نن په یو خبری کانفرنس کې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته د لوبډلې د اعلان په ترڅ کې په ډاګه کړه. له څه مودې راهیسې د کرکټ بورډ له لوري د راشد خان پر ځای د ابراهیم ځدران د کپتانۍ په اړه اوازې خپرې دي. په دې کانفرنس کې کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې راتلونکو لوبو ته د دواړو فارمټونو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې. ټاکل شوې چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې درې شل اوره او درې ورځنۍ مسابقې وکړي. دا سیالۍ د مارچ په 14مه پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام یو شمېر عام خلک زیانمن او بې ځای کړي.
د اخوانه چې کوم غرازی دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګیږي. دغه کلی خلک ټول کړه شوي دي، د سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
له بریدونو سره هماله پاکستان کې پر افغان کډوالو نوي فشارونه زیات شوي دي. د دې جزئیات هم درته لرو. پر ایران د اسرائیل او امریکا بریدونه دوام لري. د امریکا سنا هغه وړاندیز رد کړی چې د ډونالډ ټرمپ د صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه پکې شوې وه. د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی؟
د وخت مدیریت ځکه چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه وروسته بیا د کارونو مدیریت ځکه، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي. پلان گزاري باید ورته وشي.
او پکتیا کې ځوانان د مرستو پر ځای د کار غوښتنه لري.
سپینګيري خو ځکه کار نشي کولای، ځوانان ټول بیکار دي. ما خپل یو زوی په خشاخي باندې ایران ته تللی دی، اوس ورته پریشان هم یو ډیر.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د خبرونه د سر راپورته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوایی او ځمکني نښتی یو ونې پراشوه، او نن هم د ډیوران کرخې په اوګدو کې په زینو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول شوی. دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د وختلو ادعا وکړي، او په دې نښتو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرې هم خپرې شوې دي. د خوست، کندهار، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي نن هم سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل شوي، او ډیر خلک د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي. تفصیل فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان یو شمیر ولایتونو په ځنګړي ډول د ډیوران کرخې په اوږدو کې نږدې سیمو کې نن پنجشنبه د هود په 14مه د اتمې ورځې لپاره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په شپه او ورځې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو په غبرګون کې پنجشنبه د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د غزبان په نوم د پاکستان اف سی ځواکونو په عمومي قومندانۍ هوایی بریدونه کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان صدیق الله نصرت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه عملیات د کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په استقامت د ډیورن کرخې پورې غاړې ته تر سره سول.
په یادو بریدونو کې چې د دښمن د قومندانۍ دفتر او د عسکرو لیلیا په نښه شول، لسګونه اف سی عسکر مړه او ژوبل دي، او ودانۍ ته هم دروند زیان اوښتی دی. همدا ډول په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستانی پوځیانو ګڼ انتقامي بریدونه تر سره شوي.
خغلی نصرت ادا وکړه چې په دې 24 ساعتونو کې د پاکستاني ځواکونو 12 پوستي او قرارګاوي لمن جوړل شوي، یو 40 تنه پاکستاني ځواکونو وزل شوي او 15 تنه ټپیان دي. او په خبره د پاکستاني ځواکونو درې کشفي او ډرون الوتکې هم رانسکورې کړل شوي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل د چهارشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وزل شوي، 669 ټپیان شوي، او د طالبانو 226 پوستې ویجاړې شوي، او په ټکو یې په ټول افغانستان کې 650 ځایونه په اغیزمنه توګه د حواله لارې په نښه شوي دي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا معلومات رد او پروپاګاندي بولي. صدیق الله نصرت وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې د دوی درې طالبان وزل شوي او 9 ټپیان دي. خو په خبره یې په دې موده کې یو شمېر عام افغانان وزل او ټپیان شوي، خو د کره شمېر په اړه یې څه ونه ویل. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادعا هم نسي تاییدولای. په ورته وخت کې په ختیځ زون کې د طالبانو حکومت یو استخباراتي مسول چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه مازدیګر راهیسې د ننګرهار په لالپورې او کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا هوانونه ویشتل شوي چې په خبره یې په لالپوره کې ملکیانو ته مرکزوب لاړولې، او په دې ولسوالۍ کې د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل شوي دي.
مرګي ساحه سرحدي سیمه ده، وخت نا وخت ډېر نښتي کېږي. په الحال ته کورونه چې کوم دي هغه راوتلي دي. دېخوا دېخوا په کونړ کې نړۍ ولسوالۍ شاوخوا دو کلام سره دغه کورونه ټول راوتلي دي. دغه د جنګ لومړۍ کرښه ده. مرکي طلبات بېخي ډېر دي، خلک بې ځای شوي، کورونه وران شوي دي، زخمیان شته، شهیدان شته. په دې هغه اوس ړندې مرمۍ دي، دېخوا خالي کلي وو ولس پوري.
دغه شان د خوست ولایت د علیشیرو او ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د چهارشنبه ورځې ناوخت راهیسې د ولسوالیو کې د ډیورن کرخې ته نږدې سیمو باندې د پاکستان لخوا بشمیره توغندي توغول شوي، او لا هم دوام لري چې ډیری خلک یې له سیمو کډه کېدو ته اړیستلې دي. د علیشیرو ولسوالۍ اوسیدونکي نور د پنجشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د علیشیرو ولسوالۍ مربوط د ډبګي سیمه کې د توغندیز بریدونه دوام لري، او د سیمه خلکو ټول خپل کورونه پرېښي. دلته تقریبا درې کلی اوسیږي، نو د اخوانه چې کوم غرضي دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګېږي. دغه کلی خلک ټول کډه شوي دي، سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. څوک چې د زنه شاته تللی دی یا زیونه نه لري او زنه بیا د لارې د تګ مصارف نه لري اړوندو بنسټونه دا غوړي چې د خلکو سره د عاجلې مرستې کومک وشي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې سیمې اوسیدونکي محمد الله هم وویل د کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړ او ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنجشنبه د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستانی جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباری کړې دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړې چې ځینې یې په کټاپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلې دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ نو وخت نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبر اعلان وته وویل چې دواړه خواوې باید سر تر سره تاوتریخوالی ودروي او د ملکی وګړو ساتنه وکړي ځکه په خبره یې دینه خطو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورسپانی راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر اسم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ له مرکزي دفتره یې لیدنه کوله د جګړې په دوام ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي خو د طالبانو حکومت په وار وار د موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان له شخړو سره هم مهاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړي تنګ شوي. جزئیات به په دې راپور کې وورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې دا هم یو غټه ستونزه افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تانه کې یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسي او تانه ته راوړي. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپنو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګارم دا دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو د ورځې زمنګه سوداګانې نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راوباس او دلته د ورځې مهاجرین لسوالا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت بیرته پریدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاوډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته. خځې او ماشومان بچي دلته پاتې شي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نوی ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 13 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورت او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا، او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بی اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسی او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورت کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ټرمپ د جنگي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. دغه وړاندیز د ډیموکراتانو لخوا شوی و، خو جمهوري پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ټرمپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ټرمپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او د غراز دوه نورو ډیموکراتو سناتورانو تیم کین او ادم شیف او د جمهوریت پلوي سناتور راند پال خوا شوی وو. ترامپ له د مخکې د چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو او د ایرانیانو مشرتوب په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. رجمن وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعیت پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوس مهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې، او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلود چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوری پلاوی په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لونی او زمند خطر سیمو ته واستوي کنه. خو سنا کې جمهوری پلاوی مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ټرمپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي، او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهام د غوړندیز غیر قانوني وباله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپور نه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوي لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې په دې نه پوهیږي. نن په دې راپور کې د تکتنه شوی چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخې او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمی دي. دا نه یو شان وي او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکو حمید الله چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپل خبرې یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیله امیدونه مې لرل چې زه ماستري ووایم، موامده رقم وکولای شم، له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړل. اوس یو کوچنی کاروبار لرم، یو دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکو احمد خالد سره دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل،
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې اقتصادي اړخ یو کمزوري هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوي هم شته چې دې دوه ورسره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنه کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم، او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د اداري او مدیریت د برخي شمیر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چاري ډيري وي که کمی، په منظم ډول تر سره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. د دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د اداري او مدیریت د برخي استاد عزت الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل،
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي، چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گزاري باید ورته وشي، کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، بیا هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، بیا نه بعد خپل کار باندې پیل کړي، عمل به پکې اقدام به کوي، او څلورم بیا کنټرول دې ته ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی او اورګنایز کړی او لیډ کړی مې دا بده مطابق روان کم څه رسیدلې یم او کنه.
نو موړه دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کې دی بولی زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي، او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاون کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ، ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوریدونکو را سره اوسئ، مخکې دې چې ستاسو پیغامونه در واورو او یو بل راپور اخلو. هغه دا چې په پکتیا کې ځوانان کار پسې ګرځي او وایي مخکې دې چې دوی سره مرسته وشي باید د کار غمی وخوړل سي. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا راپور چمتو کړی چې په ګاډي سره اورو، وروسته ستاسو پیغامونه له یاده ما باسي.
دا پکتیا هغه شمیر اوسیدونکي چې بیوازله وزګار دي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د لنډمهاله مرستو پر ځای کاري فرصتونه برابر کړي او مرسته دي هم د ترسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنۍ بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو ته ورغلي ول زیاتوله، مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولی او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال راډیو ته وویل:
سپینګیري خاصې کار نشي کولی، ځوانان ټول بیکاره دي. ما خپل یو زوی په خشاخي باندې ایران ته تللی ده، اوس ورته پریشانم یو ډېر. سي مقصد په دې حالاتو کې به څنګه رہی؟ دغه سي ډېر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دي، واړه واړه ماشومان دي تللي دي، خارج ته تللي دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمینه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وي. کوم کومک مومک سره راځي د هغو په یوز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یوز کې ور جانه پیسې ورکړي، خلک ډېر خوشحاله کېږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنۍ د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل: د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ولایت کې بیوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بیخي ډیر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي:
د ما خو خپل کورنۍ ډېر لس نفر یو، د چېلس ورځې بسنه کوي. خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. یو د موږ په ستونزه باید نه کېږي، باید د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. موږ دغه هغه ته
بل لوري ته د عزیزي ګروپ مسؤلین وایي چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا په شان د دې زون شپږو نورو ولایتونو کې هم مرستې ویشلې او د ټول هیواد په کچه 40,000 بېوزله کسانو ته د دوی لخوا د مرستو ویش دوام لري. د یاد ادارې استاد شفیع الله بابر وویل:
پکتیا کې هم دغه 215 سهمونه، هم دغه په خوست کې، په لوګر کې، میدانشار کې، غزنی کې، یو پکتیکا ولایت کې هم دغه د مرسته شوې ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلکو او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بیوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې تر څو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هیواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شهید جوړ خیر رپی ولا خوړی شهر پنن لوګر ولایت مرکز څخه می تماس کیم. دا کوم سي د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده، دغه په ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید غیظ پرې شي چې د غوړو جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډیر قیمت لوړ تللی دی، چې 2280 روپۍ لاس لیتر بشکا او همدارنګ د تیلو بیه هم مخ په لوړېدو دي، چې له نن 2 ورځې مخکې پر 950 روپۍ باندې نن 2 روپۍ ته پورته شوي دي. نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیزه کړې.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار، هر سړی خپل سارتی لدی که چې شی په ضرورت راغلی، کې په لاک خرڅي، کې په دوه خرڅي، نرخونه در وسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي. خو دلته شی هر یو اسمان ته خطرلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته خطرلی دي. خو ښاروالۍ ولا هیڅ پام لرنه جته نکي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې لږ جوړ او روغ اوسې. د فراویت بکوا ولسوالۍ څخه مال د غتیل ول دی ګرام سي، د پچیش په خاطرونه ګرام سي تقریبا چې یو نیم لټر په یو شل افغانۍ لګیږي. نو دې دغه ستونزې چی شته؟
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.